استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. دولس بجی دی په د خبرونه کې به واوري. د کابل په هوایي ډګر کې لا هم بې ساري ګڼه ګوڼه ده. پر طالبانو د ښځو د حقونو د رعایتولو لپاره د امریکا فشار به ګټه وکړي.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و.
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې ډېرې شوې دي.
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
خصوصي خبریالانو له طالبانو وغوښتل
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ناټو وایي طالبان د نړۍ سره کړې ژمنې پر ځای کړي. طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي. او پاکستان کې د چینایي وګړو پر موټر بام برید شوی دی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپل کړې ژمنې پر ځای کړي. ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل
نړۍ افغانستان ته ګوري. زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. طالبان باید په هیواد کې شخړې ختم کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي.
د ناټو عمومي منشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي چې په څو اونیو کې به نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې ده. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز اژانس څرګندوي چې حقوق پوهان، دینی عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت په چوکاټ کې سره راټول شي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یک شنبې په ورځ کابل ونیو او داسې ژمنې وکړې چې د دوی نوی حکومت به د دې ډلې د پخوانۍ واکمنۍ پرتله معتدل وي. طالبان له 1996 تر 2001 کال په افغانستان واکمنان وو چې القاعده شبکې ته په پناه ورکولو سره د دوی حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا راوپرځول شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال او ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه، زه څه نشم ویلی. خو د اعلی سر قمندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. پر ښاغلي بایډن او ادارې د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوې سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې یې تر ډېره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وې. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارده ډالرو پانګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر بندر سره د چین د لویدیز نښلول دي. دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لار پرانیزي. او ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتیدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور لمخې تیر کال د وړم کال پرتله د لس او څوارلس کلونو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې 10.15 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دی چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 13,309 جنو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې څه باندې 28,000 وو. په ایران کې د واده قانوني سند د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمره ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له نجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه، او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسأله د مهمې مسألې په توګه یاد کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر مشران نن په پلازمینه کابل کې د راتلونکو حکومت د جوړیدو په اړه خبرې کوي. د فرانسې خبری اژانس او ځینو نورو رسنیو د طالب سرچینو په قول راپور ورکړی چې د طالبانو د مشرتابه سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم له کندهار کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو ځینې نور قومندانانو لا د مخه په کابل کې له میشتو سیاستوالو سره بحثونه پیل کړي دي. اجمل ان را سره دی چې په دې موضوع ور سره خبري وکم. ان صاحب، کابل ته د طالبانو د مشرانو د راټولېدو په اړه ورستی راپورونه څه وایي؟
مننه څاروان صاحب. یو شی چې مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ورشم، هغه وایم چې په ورستیو کې لاغه ورځې نه چې طالبان کابل ته ننوتې دي، د طالبانو له ویاندویانو سره تماسونه ډیر مشکل شوي دي او ډیر کم هغوی چمتو کیږي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. خو داسې رپورټونه شته دی چې د طالبانو مشران لنن ورځې په کابل کې راټولیږي. د فرانسې خبری اژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې ملا عبدالغنی برادر چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او همدارنګه د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال بلل کیږي، دا له کندهارا کابل ته تللی دی او د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاستوالو سره به د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو خبرې وکړي. په دې اړه باندې څو رسنیو حداقل دا رپورټ ورکړی دی. تر دې مخکې کابل ته د خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی تللی وو چې دا دواړه د طالبانو مشران قومندانان دي او د پخانی جهادي قومندان چې په طالبانو کې مهم رول درلود د جلال الدین حقانی زامن دي. په کابل کې خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی د پخانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحي د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدلی وو. نو اوس که ملا عبدالغنی برادرم کابل ته تللی وي او د دې ډلې ځین نور مشران هم راځي، نو ویل کیږي چې دوی به دغلته د سولې د لارې نه د سیاسي مشرانو، د پخانی حکومت د چارواکو او همدارنګه د یو شمیر سیاستوالو سره د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو باندې بحثونه پیل کړي. ځینو رسنیو د ناڅرګند سرچینو په حواله داسې رپورټونه هم خپاره کړي چې کندی سراج الدین حقانی چې د شرقي حوزې د یو ویش ولایتونو لپاره د طالبانو مرستیال دی، دام کابل ته رسیدلی دی. خو دا رپورټونه ازادي راډیو په خپلواکه توګه نه شي تاییدولې، ځکه تر اوسه پورې چا موږ ته دا نه دی تایید کړی چې دا رپورټونه سم دي که طالبان درن. ویلی چې په څو نوې کې نوې حکومت جوړي، دا خبره د دې ډلې یو غړي روټرز اژانس ته کړې. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه اخیستل شوی، روټرز اژانس سرګندوي چې حقوق په روټرز اژانس ته د طالب چارواکي ویلي چې حقوق پوهان، دینی عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوې حکومت چوکاټ جوړ کړي او په څو نوې کې به کار پیل کړي. طالبانو د یک شنبه په ورځ کابل نیولې او داسې ژمنې کړې دي چې یو نوې ټولګډونه حکومت په چې د پوخا په مقایسه به دی، یعنی د طالبانو د پخانی واکمنۍ په مقایسه به معتدله وي جوړی. په تیرو شپږو ورځو کې کابل چې دی هغه داسې یو رسمي اداره یا حکومت نه لري، ځکه ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان نه وتلی دی.
انسب له کابل څخه په عین وخت کې په شدت د هغو کسانو د ایستلو بهیر روان دی چې
یا بهرانیان دی او یا د امریکا په شمول د ناتو لغړی هیوادونو سره کار کړی دی، دا پروسه څنګه مخکې روانه ده؟
دا پروسه تیر شپه د څو ساعتونو لپاره وروسته لاغه لخند او ځن سره مخ شو چې په قطر کې دی اغه اډو یا دی هغه ځایونو ظرفیت راکم شو کوم ځای ته چې امریکایان په لومړی قدم کې د افغانستان نه استل کېدون کې افغانان او نور خلک وباسي. وروسته بیا دی رسنیو ریپورټونو کې راغلل چې بحرینم سینه ډبولې ده چې دغه افغانانو ته به هغه د موقتي لپاره ځای ورکي او په دغه د افغانستان نه د خلکو د ایستلو په پروسه کې به د امریکا سره مرسته وکړي. په میدان هوایي کې لا هم ګډوډي او فشار زیات دی. یو شمېر هغه افغانان چې هیڅ اسناد نه لري په دې تیروتې چې ګوندې دوی ته به اجازه ورکړل شي او له دغه فروسې نه به ګټه واخلي، خو داسې ښکاري چې هیڅوک نشي توانېدلی پرته له اسنادو ویزې او پاسپورټ ولاړ شي. دغلته طالبان هڅه کوي چې په میدان هوایي یا په هوایي ډګر باندې د خلکو بیروبار ورکم کړي او همدارنګه هلته میشت امریکایي سرتیري چې دننه په میدان کې دي هغوی هم دا هڅه کوي چې د افغانستان څخه د وتلو دا پروسه منظمه کړي. تیره شپه د امریکا ولسمشر جو بایډن وینا وکړله او په همدې موضوع باندې وغږېد او د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دمګړې د تمرکز یوازې له کابل څخه د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همدارنګه د افغانانو چې له دوی سره همکاري او کار کړي د دوی د ایستلو په اړه ده. هغه که څه هم وویل چې نشي کولی تضمین کړي چې د دې پروسې پایله به بالاخره څه وي، خو ویل چې له خپلو ټولو سرچینو او منابعو به کار واخلي چې دغه برخه خلک له افغانستان څخه وباسي.
ان صاحب، په پنشیر کې د مقاومت خبره کیږي، تیر ورځ له طالبانو څخه د پنشیر ته څیرمه د بغلان ولایت کې د جګړو راپور ورکړی شوی دی او ادعا شوی ده چې د مقاومت جبهې څو ولسوالۍ نیولې دي، په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
هڅې داسې روانې دي او له ریپورټونو او معلوماتو داسې ښکاري چې د پنشیر په وړاندې طالبان له ډېر زخم نه کار اخلي او هڅه کوي چې د خبرو اترو لارې په پنشیر کې لمیش په ځانګړې توګه له دوو مهمو سیاستوالو سره چې یو د افغانستان مرستیال دی، د ولسمشر لومړی مرستیال چې ځان یې د ولسمشرۍ سرپرست اعلان کړی امرالله صالح سره، او همدارنګه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود له زوی احمد مسعود سره د سولې لارې طالبان وتوانېږي چې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د دغه حکومت کې د شمولیت برخې وګرځي. په دې لړ کې داسې ښکاري چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي د منځګړیتوب هڅې پیل کړې دي. پرون موږ داسې ریپورټونه ولیدل چې حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پنشیر له یو شمېر مشرانو سره کتلي وو او له هغوی سره په دې اړه باندې خبرې کړې. که څه هم د دې خبرو جزئیات څرګند نه دي، خو ډیر خلک باور کوي چې په دې خبرو کې به حتما د طالبانو سره د یو جوړ جاړي لاري دي پنشیر د ستونزې په هواري باندې خبرې شوي دي پنشیر له قومي مشرانو او جهادي قومندانانو سره. خو په عین حال کې هغه ریپورټونه چې دي چې په اندراب کې چې د اندراب په دره کې چې پنشیر ته څیرمه یوه ولسوالي ده، هلته مثلا د پولیسار بنو او دی سلا ولسوالیو کې یا جنگ شوی دی. همدارنګه ادعا کیږي چې موږ یې تاییدولې نه شو چې پولیسار ولسوالی بیرته د ظاهرا د ولسي پاڅونوالو یا ولسي مقاومت کوونکو لخوا له طالبانو نیول شوې ده او 15 طالبان هم په دغه جګړه کې وشل شوي دي. دغه ریپورټونه چې دي دا خپاره شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه د طالبانو رسمي عکس العمل نه لرو.
ډېره مننه کوروادان ان صاحب، تاسو د کابل د هوایي ډګر د وضعیت یادونه وکړه او همدارس مو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلې هغه کسان به له افغانستان څخه وباسي چې د امریکایانو متحدان دي یا هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناټو سره همکاري کړي. د دواړو موضوعاتو په اړه لږ وروسته راپورونه هم لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په هوایي ډګر کې لا هم په زرګونو افغانانو بهر ته د وتلو انتظار باسي. د کابل حامد کرزی هوایی ډګر کې بې ساري ګډوډي روانه ده او د دې له کبله په افغانستان کې هغه کسان خصوصا چې فکر کوي بهر ته به همداسې لاړ شي هغوی ډېره مخه کړې ده او غواړي چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي. خو ویل کېږي چې په هوایي ډګر کې د ټولو اسناد کتل کېږي او یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې اسناد ولري. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کابل کې د حامد کرزی هوایی ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره تریکار اخیستل کیږي له بې ساري ګڼګونې ډکه سیمه جوړه سوي او په زرګونو افغانان ورټول سوي په دې تمه چې له افغانستانه به بهر ووزي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې له څو شپو راپدې خوې انتظار نه دی ختم سوی او هوایی ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. دلته داسې خلک هم راټول سوي چې د بهر ته تک هیڅ ډول اسناد نه لري ان تر دې چې ډیرایو یې لا تقلبي اسناد جوړ کړی دي. خو بهرنیو هیوادونو چارواکو ټینګار کړی چې به اسناد او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنه کړل سي. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو خپل افغان کارکونکو ته ویزه ورکړي او ژمنه یې کړي چې خپل ټول وګړي او افغان متحدین او کارکونکي به له افغانستان وباسي، خو د هوایي ډګر دینو سرچینو چې نه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلب کارانو ګڼګونه د دې لامل سوي چې حقیقي کارکونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سخت ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼګونه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوي چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي، اوښکې بخوونکی ګاز وشیندل سي او په بیلابیلو نورو لارو خلک وویرول سي چې نظم جوړ کړي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړولو لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې د مزمو پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. مخکې طالب بیان ذبیح الله مجاهد د یوې خبري ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅوک دې چیرې نه ځي او دوی له هیچا سره کار نه لري او هغوی ته د امنیت ډاډ ورکړای دی. اوس 15200 امریکایي سرتیری په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له ډګر بهر سیمه کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو اعلان کړی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر له طالبانو غوښتل چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکوي. جو بایدن وویل کچیرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د ښځو حقونه ورنکړي او د نارینه وو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
دی وی زه او د بهرنیو چارو وزیر بلنکن له خپل متحدانو سره هڅه کوو چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهیږي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سخت وي، هغه سخت شرطونه چې موږ ورته شدو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پورس کابل ونیو او عمومي عفو اعلان کړ او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې د هم ویلې دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکونکي دا ویر لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډې دو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې سنسمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستان وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي.
There's no one more important than bringing American citizens out. I acknowledge that.
زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا هم دومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغل بایدن زیاته کړه چې لوی اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 13,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خوسی خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دی پام وشي. هغوی دا غوښتنه د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. خوس کې دا مهال 14 سیمه ییزې رادیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شي. نور حل په دې راپور کې.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبريالانو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړې. په خوست کې د وی سیمه ایز رسنۍ خبريال نجيب احمد نجيب په خپلو خبرو کې وویل
حکومت مغوښتنه داده چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه داده چې د ژورنالیستانو ژوند ته د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي. ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو امرانه شکل وی چې اکثره ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه داده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله و نشي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیزي مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استادو په ګډون یو ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یو داسې کمیټه جوړه شي چې پراس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزاد رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغه چې کله یو ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د اساسو او خبريالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربېره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستې وه. نوموړي ویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
په دې رسنیو ورځ کې تاسو په خواهش کوم چې کومه ستونزه مشکل پېښ شوې او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوشش وکړئ. دلته مسؤلین اوس په حال درته معین کړو د هغې سره خپل اوسني ضرورتونه او مشکلات تاسو شریکوئ. هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازو، خبريالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال 14 سیمه ایز راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خبرونه لري.
زموږ خپل ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوود ماشم تر او په منځني صفه دوله شپش نیوي اوري. وسم یو مرکه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پر طالبانو به فشار راولي څو شزو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څنګه فشار راوستل شي. په کاناډا کې میشته سیاسي چارو له کارپور ډاکټر منیر احمد سره احمد شبر مرکه کړی دی. ښاغلی منیر احمد په ځواب کې وایي
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستل شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی وو. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا دندانو فشار نو تدین نور بل کوم فشار بوي
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي. د دې فشار دا خبره ده چې چرته طالبان نړیوال اصول مرات نه کی، د خلکو حقوق ورن کی، د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونه کی، او یو داس حکومت جوړ نه کی چې په یوه کې مختلف افغانان قانون وویني، نو ممکن دوی هغه مرستی طالبانو ته ورنکړي چې د هغه افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویل دي چې سباندې 400 میلیون ډالر چې ټاکل شوی و روانونه طالبانو ته ورکړي هغه درول دي. دغه فشارونه
چې د نړیوال اقتصادي فشار طالبانو باندې دي، طالبانو په د خپل اقتصادي ستونزو د وټلو سره هغه مجبور او مکلف دي چې د ولار چاره به ګوري. د دې ډیر اسپانسر چې طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي، د دې ډیر اسپانسر چې طالبان په ګاونډي هیوادونه او حتی لویدیځ اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي، دا فشار هم کشته دي په طالبان باندې راوړي. دی په حقیقت کې په طالبان د مخدره موادو د تکثیر او دغه د خپرولو او د قاچاق په لوري پوري وهي.
کچرته هم د سوشتي چې طالبان د مخدره موادو کرلو ته مخکر کېلې ته مخکړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسي بار بار د خبره کړې ده، چین د خبره کړې ده، پوسیمه کې نور قدرتونو د خبره کړې ده، او اروپای ټولنه هم لدی ډیر ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هیڅ کړد نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. تاسو یې هیواد په نړۍ کې نشته چې هغه د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړی وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي. او طالبان هر کار کولی شي، چیرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک او تر خپل خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کی، نو هغه د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکړي.
په کاناډا کې میشته سیاسي چارو کارپو ډاکټر منیر احمد و.
بلتا مڑی مڑی تموت سا در درمان سا